په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې د یو ساعت د ازادي په سبق کې خبرونه ته ځانګړې شوې ده چې پترسکی د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس د ژمنو په تړاو بحث لرو چې د ژمنی یا د همکاري د نړیوال ټولنې څومره د افغانستان د سولې پر خبرو باندې اغیز کولای شي. په دې خبرونه کې تاسو هم خپل نظر څرګندولای سي، خو دا خبرونه به ورسره زما همکار احمد شیبر درته وړاندې کړي. تر هغه د مخه به زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټی کې استرالیا خپل ځنګړو ځواکونو کې لښته لژ د لسو کسانو دندې پای ته رسولې دي. د میدان وردګ چارواکي ویل هغه اتوشتو کسانو څخه چې وسلوالو مخالفینو تشتولې وو ولستنې بیرته خوشی سوي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني وی ایران او د امریکا متحده ایالات کوو غواړي کولای سي د 2018 کال د جنوري تر شلمې مخکې شرطونه ته چې دوه هیوادونه پر موافقه کړي و بیرته ورغړځي. د خبرونو تفصیل: استرالیا د خپل ځنګړو ځواکونو کې لښ تلژ د لسو کسانو دندې پای ته رسولې دي. د استرالیا سرتیرو ته د پنځمې پرز له دندو څخه د لری کېدو د لیکونو وروسته لا غاستول کیږي چې د استرالیا د دولت په خپل څېړونو کې څرګنده سوچ په افغانستان کې ځنګړو ځواکونو بشري جنایت کړی او لښ تلژ ودیش افغانان چې ملکان او بندیان پکې شامل دي په ناقانونه توګه وژل دي. په دې وژنو کې د استرالیا د ځنګړو ځواکونو نو سرتیر شکل بلل سیو. په دې اړه د څېړونو راپور چې د استرالیا د دفاع مو فتش لخوا ټاکل سوی قاضي خبر کړی وو په دې پکښې د دې نونو سکسانو هویت نو په ډاګه سوی. خو دا سرتیری چې ځینې اوس هم په پوځ کې دي او ځینې پخواني سرتیری دي ممکن عدلي او قضایي تعقیب ته معرفي سي. د میدان وردګ چارواکي وایي له هغه اتوشتو کسانو څخه چې وسلوالو مخالفینو پرون تشتولې وو ولستنه یې بیرته خوشی سوي دي. د میدان وردګ د والیویان محب الله شریفزي رسنۍ ته په واسطولې پیغام کې ویلي چې دغه کسان تیر ورځ په جلریز ولسوالۍ کې تشتول سوي وو. نوموړي زیاته کړه:
تیر ورځ د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ شپتاب سیمه کې وسلوالو مخالفینو اتوش ملکی کسان له موټر څخه ښکته کړي او لازم سره نامعلوم ځای ته وړي دي. د هغې له جملې څخه یولس کسان ورسره پاتې دي او نور کسان وسلوالو مخالفینو خوشي کړي دي. د ولایتي ادارې قومي مشران او مخورو په هڅو باندې کوشش کېږي چې دغه پاتې یولس کسان نور هم له دوی څخه آزاد خپل کورونو ته ستنه شي.
تروسه د تشتول سوي کسانو د هویت په اړه څه نه دی ویل سوي. اخو د نورستان د کلیو پراختیا او بیا رغونی چارو رئیس د وسلوالو له منګولو را خوشی سو. انجینر سید معصوم سیدی یو ونی وړاندې د کونړ ولایت چاپی درې ولسوالۍ په مربوطاتو کې وسلوالو کسانو تشتولې وو. د نورستان د حج او اوقاف رئیس او د قومي جرګې مشر مولوي محمد انور ازادي رادیو ته ویل چې شغلې سیدی د قومي جرګې په هڅو تیر شپه را خوشی سو.
نورستان د انتخاب جهاد رئیس چې سمو دوران معلوم خپل کوړې وو د ولسونو په حق او د ځای مشرانو په حق باندې دا د غاره شوې دي او د تر دې وروسته او موږ چې کوم تم رسیدلی.
سید معصوم سیدی د نورستان مرکز پارون تروانو چې په کمین برابر سو د بریټ پر محل د سیدی یو ملګری وژل سوی وو. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د یادو کسانو د تښتونې په اړه څه نه دی ویلي، خو قومي مشران وایي چې تښتول سوي کسان په سیمه کې د وسلوالو طالبانو سره پیدا کړي دي. د بلخ امنیه قمندانې تایید کړی چې د چمتال ولسوالۍ د سیمه ایزو پولیسو یو قمندان د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل سوی دی. د بلخ امنیه قمندانې ویان عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې دغه قمندان امیر ګل نومیده او تیره شپه د مزار شریف شار د پنځمې حوزې اړوند سیمو کې د نامعلومو کسانو په ډزو ووژل سو. ښاغلی عادل وویل چې د دې پېښې په اړه څېړنې پیل سوي دي، خو تر اوسه په دې تړاو څوک نه دي نیول سوي. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی وی ایران او د امریکا متحده ایالات کوو غواړي کولای سي د 2018 کال د جنوري تر شلمې مخکې شرطونه ته چې دواړو هیوادونو پر موافقه کړې و بیرته ورغورځي. یعنی مخکې لدی چې ډونالد ترامپ د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړي. حسن روحانی پرون چهارشنبه په تهران کې د کابینې غونډې ته په وینا کې وویل ایران د کار ته لیواله دی که امریکا هم ورته لیوالتیا ولري.
ما امیدواریم دولت آینده آمریکا در اولین قدم
موږ هیلمن یو چې د امریکا راتلونکو اداره د لومړی ګام په توګه هغه پالیسی په کلکه وغندي چې ډونالد ټرمپ د ایران په وړاندې غوړه کړې. هغه پالیسی باید وغندي چې د بشر له حقوقو سره په تضاد کې او د ترهګرۍ پر اقداماتو ولاړ ده.
حسن روحانی د غرض ول چې د امریکا نوې حکومت باید هغه سیاستونه چې د ترامپ ادارې د ایران په مخ کې نیولې و جبران کړي. ولسمشر ترامپ په 2013 کال کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران لا اټومي تړون ووت او له هغه وروسته پر دې هیواد د بندیزونو لګولو ته مخه کړه. په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالد ترامپ د دندې پای ته رسیدو ته شاوخوا دوی میاشتې پاتې دي، د هغه اداره په پام کې لري چې پر ایران د زیاتو فشارونو لپاره پر دې هیواد نوې بندیزونه ولګوي. او د امریکا متحده ایالاتو په تیرو 24 ساعتونو کې د کووید 19 ناروغي لامل د 2490 مړینو د سپټې دوه خبر ورکړ چې دا په تیرو شپږو میاشتو کې په یو شپه او ورځ کې د مړینو تر ټولو لوړ شمېره ده. د کورونا وایروس لامل په دیش مېر مړینې داسې مال سپټېږي چې نن پنځشنبه په امریکا کې کورنۍ سره راټولېږي او د ټانکس ګیوینګ یا شکرانې مذهبي مراسم پر ځای کوي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن تیر شپه د شکرانې د ورځې په مناسبت وینا کې د امریکا له خلکو وغوښتل چې له کورونا سره مبارزه شدیده او د دغه ورځې تل منځلو پر مهال د ټولنیز واټن مراتبولو په ګډون ډیر احتیاط وکړي. هغه زیاته کړې چې له کورونا سره په جنگ یو نه له یو بل سره. د خبرونو پای.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی
سلامونه. احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د جنوا کانفرنس ژمنی او د دیشمنو اغیز پر افغان سول او ثبات دا مسله د آزادی پچپوک دی پروګرام کې ل میلمنو سره شیړو. د افغانستان لپاره په جنوا کې دوه ورځنی کانفرنس د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو جوړ شو. په دې نړیواله غونډه کې د شپږ پېته هیوادو او د دوه دیش نړیوالو سازمانونو استازیو برخه واخیسته او له افغانستان سره د 13.2 میلیارد ډالر مرستو ژمنې وکړې. د افغانستان د چیرنی ورسونې د ادارې مشور زلا اشرف نعمت ازادي رډو ته ویل چې په داس شرایطو کې چې نړی د کورونا له وبا سره مخامخ ده، د دې غونډې جوړېدل د افغانستان لپاره ډېر مهم و. د جنوا په کانفرنس کې د اکثر مرسته کوونکو هیوادو استازو په سمدستي اوربند د سولې د مذاکراتو په دوام د دولسو سیزو د لاسته راوړنو په ځانګړي توګه د بشري حقوقو په برخه کې د شتو او ماشومانو د حقوقو په ساتنه، د فساد پر ضد جدي مبارزه او د قانون پر حاکمیت ټینګار وکړ. د اوربند موضوع پرون چهارشنبه هم مطرح شو او د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د وبښتغړو هیوادو استازي رولاند کوبیا وویل چې باید سمدستي اوربند وشي. شغلي کوبا کوبیا په ټویټر کې ولیکل چې د جنوا کانفرنس له جمهوریت څخه د ملاتړ وشکاره او پیاوړې نقشه و. کڼړیواله ټولنه له جمهوریت ملاتړ کوي. د سولې په خبرو کې باید نظام مسله څرنګ شي، اوربند به څرنګ شي، که چیرته اوربند ونه شي نړیواله ټولنه څه کولی شي. دلته په دې خبرونه کې را سره میلمانه دي د افغانستان د مالی د وزارت ویان شمروز خان مسجدي او د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو حمد الله همدرد. د میلمنو هرکلی کوم. لمړی براشم شاغلی مسجدي ته. شاغلی مسجدي، لکه څومره مرسته چې افغانستان سره وشو 13.2 میلیارد ډالر، دا مرسته هم دومره و چې د افغانستان حکومت هم توقع لرله؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو درنو اوریدونکو ته او خاغلی میلمه ته. دغه کانفرنس زمونږ د توقعونو لا خطیر شه. دغه مرسته چې کم رقم وشولې ته د باندې 13 میلیارد ده، که مونږه دا مد نظر ونیسو چې نړیوال اقتصاد د کورونا له امله ډیره سخته ضربه لیدلې او ځینې لوی او واړه هیوادونه حتی د خپل اقتصادي وضع لپاره ډیر سخت تشویشونه درلودل، خو بیا هم دوی د افغانستان د دولت سره د بروکسل د کانفرنس په تړاو صرف 15% کم مرسته وکړل. نو دا زمونږ د توقعونو ډیره زیاته مرسته وه او مونږه د دوی منندوی یو. نو بنا ان هغه څه چې غوښتل هماغه چې وشول.
مسجدي صاحب، په دې غونډه کې ځینې شرایط هم نړیوالې ټولنې وضع کړي دي، فکر نه کوي چې دا شرایط یو څه سخت دي چې د افغانستان حکومت وتوانیږي چې دا شرایط په ځای کې؟
د افغانستان دولت او ملت د دوه انتخاب سره مخامخ و. یا دا چې نړیوال همکاران خپل مرستې به حد زیات کم کړي، کیدای شي یو یا دوه میلیارد ډالر هم نوي شوی، یا دا چې مرستې وساتي خو ډېر سخت شرایط ورته وساتي. بنا اند افغانستان د حکومت خپل غوښتنه هم دا وه چې مرستو ته مو په هماغه تیر ادامه ورکړي، ولې شرایط مو کولی شي سخت کړي. نو د افغانستان حکومت په دې حقیقت باندې پوه شوی دی چې د افغانستان د آیندې لپاره دغه مرستې ډېرې سختې اړینې دي، او د دې مرستو پرته موږ نشو کولی خودکفایي خواته
ولاړ شو. تاسو ویل چې شرایط سخت دي، کیدای شي چې تاسو اشاره ورته وکړئ چې کوم شرایط سخت دي؟
د شرایط ګوره په ټوله کې هماغه تیر شرایط دي، ولې دا ځل د نړیوالو د څېړنې او د میکانیزم د ارزونې به سخت وي. هر کال به مثلا د فساد سره د مبارزې، د کی حکومت ولی، د رونوالي او د مثلا د شفافیت او په عوایدو بودیجه کې د زیاتوالي او محاکمو څارنوالۍ کې د اصلاحاتو همدارنګه د سولې په پروسه کې، نو هر کال به دقیق تعهدات لیکل کیږي، سیرل کیږي، او کده کال په پای کې نړیوال همکاران زمونږ د جی ډی او عملی اقدامات او تفقوخ وو. خو دغه کلنۍ مرسته به هر کال ته 2023 پورې دوام کوي. نه یې نو په ډاګه راته وویل چې بیا به دوی د خپلو په مرستو باندې پوره حق ولري چې یا یې ودروي، یا یې کمی کړي، او یا یې هیڅ رانه کړي.
مننه مسجدی صاحب. ښاغلی همدرد، حمدالله همدرد، د اقتصادي او سیاسي چارو کارپو، تاسو څه فکر کوي دغه دوه شرطو ته که چیرته راشو، د افغانستان د بودیجې زیاتېدل او شفافیت، آیا د افغانستان حکومت دا وړتیا لري چې دغه دوه شرط پوره کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ته سلامونه نه کېږي وړاندې کوم.
مننه.
زما چې تاسو په تنه ته دوا هو یا د بودیجې ته د له شفافیت او تاسو نه مننه چې کوم تیم
همدرد صاحب وبخښي، ستاسو د ټلیفون شګ ډیر خراب دی، سم نه راځي. که چیرته ممکن وي چې لږ څه د موبایل مخه بل خواته وګرځوي شاید بهتره شي. وس هم شنه دی که چیرته وس یو څه بهتره شو. بله، مهرباني وکړئ.
تر هر څه وړاندې تاسو ته مسجدي صاحب ته او ستاسو ګرانو اورېدونکو ته سلامونه وي چې هېرې وړاندې کوم. په دغه اساسو شرایطو کې لکه څنګه چې تاسو معلومات ده، له یو خوا طالبانو جنګونو ته زور ورکړی ده، په بلې خوا څخه په دوحه کې د سولې کنفرانس مذاکرات روان دي، او له بل طرفه د افغانستان حکومت په داسې یو حالت کې واقع ده چې د پارلمان او د حکومت په منځ کې خپل سره ټکرونه روان دي. نو په داسې حساسو شرایطو کې چې خلک هم سرګردانه وو او په دې فکر کې وو چې امارت به راځي که جمهوریت به باقي وي که څنګه به وي، د افغانستان لپاره د نړیوالو کومکونو دا راجلبول ده په خپله په دې معنا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت په ملاتړ ولاړه ده او خپلو کومکونو ته دوام ورکوي. شرایط باندې که چیرې د افغانستان د حکومت لپاره د دې مرستو د تطبیق په خاطر شرایط کې نه ښودل شي، متاسفانه باید ووایو چې دا مرستې به بیا حکومل شي، او د هېواد په بیا رغونه کې، د شفافیت په رامنځته کولو کې، د فساد له منځه وړلو کې، د مخدره موادو سره په مبارزه کې بیا دا مرستې مفیدې او ګټورې نه شي تمامېدلی. شرایط ضروري دي. شرایط مخکې هم ورته ټاکل شوي وو په 2012 کال کې.
همدرد صاحب پوښتنه دا وسی، آیا د دې شرایطو له عهده افغان دولت وتلی شي؟
افغان ته اراده مهمه ده. که چیرې د افغان دولت رهبري اراده ولري منځ کړي په ټولې کې بیا تب هم دا وړتیا لري، ولې که اراده شتون ونه لري نو دا نشه کولی چې دغه شرایط ورته پوره کړو. مهمه دا ده چې د افغانستان د حکومت په رهبري کې دا اراده رامنځته شي، دا تعهد رامنځته شي، د وطن او د ولس ژمنتیا رامنځته شي، او دا د پاسخګویي یا ځواب ورکونې پروسه بیخي عادي شي، اکاونټبلټي رامنځته شي. نو کله چې اراده موجوده وي زه باور لرم چې افغانستان اسلامي جمهوري دولت دا وړتیا لري، او که اراده نه وي موجوده تاسو ته ظرفیت موږ ولرو، نو چې اراده نه وي تبه دا وړتیا نه رامنځته کیږي.
همدرد صاحب، فکر نه کوي چې تنا اراده هم مهمه نه ده، کفایت هم مهمه ده؟ که چیرته په افغانستان کې داسې کادر نه وي چې دا چارې سمې مخته یوسي، شاید زر په دې بریالی نشته چې دغه ژمنې په ځای کې.
ګورې ما مخکې درته ویلې کله چې مونږ اراده ولرو، اراده په دې معنا نه ده چې صرف رئیس جمهور دې اراده ولري او نور هیڅ هم نه کوي. کله چې مونږ اراده ولرو هغه قدرونه ځای په ځای کوو چې هغه وکولای شي د نړیوالو دغه شرایط پوره کړي او دغه مرستې چې مونږ د نړیوالو څخه اخلو دا په مؤثر او اغیزمن ډول په افغانستان کې تطبیق شي او نړیوال هم رضایت ترلاسه کړي. او په آینده کې هم که څه هم په آینده کې مونږ کوشش به دا وي چې نړیوالې مرستې کمې شي او مونږ د خپل امبسایانو پر لور باندې لاړ شو، همداسې په داسې یو شکل باندې مطرف شي چې افغانستان په خپلو پښو ته کمر پورې ودرېږي، داسې نه چې بیا شخصي جیبونه تلاړ شي. اراده دلته دا اراده په دې معنا ده چې مناسب کسونه هغه اشخاص او افراد چې هغه واقعیت دي لیاقت لري دغو ګټو څخه د افغانستان د نظام دولت او د وطن د خاورې د معدنونو په نورو ټولو برخو کې دا پیسې ورته ورکول کېږي، په هغه کې ترې اغېزمنه ګټه واخیستل شي او بل اخر د دې د مؤثریت یا اغیزمنتیا د یوو څه په معنی کې ثابت کړه. دا دې په معنا ده یا د ستاندو چې د جمهور رئیس موږ اراده لرو چې وطن جوړ کو او دا ګټي اغیزمنې تمامې شي او دا په هغه ځای کې فاسد خلک او یاداسې چې د دې ته خلک مقرر کړي چې هغوی دغه مرستې سمې نشي مصرفولای، د هېواد او د وطن او نظام په ګټه نشي مصرفولای. نو دا د ارادې په معنا نه شو دا کې په لکه تاسو ورته اشاره وکړه وړ کدرونه وړ اشخاص ور دربیتونه بجای بجای کې سیستمونه به جوړوي او هر څه باید نهادي نه شي. د فساد په مقابل کې باید یو مشخص میکانیزم رامنځته شي چې د فساد په مقابل کې ونه جنګیږي او دغه مرستې ګټي دي.
مننه همدر صاحب. مسجدي صاحب، د دغو مرستو په برخه کې څو وخت د دغو مرستو یو برخه د افغانستان دولت ته سپارل کیږي؟ په دې برخه کې که یو څه د اساسي ډول ریډونکو ته وضاحت ورکړي.
دا کمبرست خو وو صرف هغه عمومي اعلان د ملکونو او د سازمانونو لخوا نه وشه، اوس په افغانستان د مالیه وزارت او هر مرسته کوونکې هیواد او سازمان په جزئیاتو باندې کار کوي ترڅو دوه موارد روښانه کړي. یو دا چې د دغه مرستو 2% د افغانستان د ملي بودیجې لخوا مصرفيږي. زمونږ خو کوشش دا دی چې زیاتره قسمت د دغه مرستو باید افغانستان د ملي بودیجې لخوا د افغانستان د حکومت په صلاحيت او په اراده او په برنامه مطلب شي. دویمه مسله یې د عملاً د پیسو د ورکړې پروسه ده. نو هغه تعهدات اول کې باید واضح شي، جزئیات واضح شي، اسنادونه د هر هیواد سره امضا شي، هغه نه وروسته بیا عملاً د پیسو ورکړه شروع کیږي.
څه فکر کوي چې همدغه بهیر به څومره وخت ونیسي؟ یو اټکل کولای شي؟
دا خو آینده د 2021 کال لپاره دغه کومکونو وعده شروع شوې دي. اوس موږ تاسو په 2020 کال کې استو چې تقریبا یو میاشتې پاتې ده. نو آینده یو میاشتې یا دوه میاشتو کې چې کله د نوي کال ملي بودیجه جوړیږي او نور ځتی موږ باید عملاً پراختیایي کارونه شروع کړو، په دغه وخت کې ان شاء الله موږ دغه د پیسو د اخستلو پروسه هم شروع کړو.
دغه خبره چې د افغانستان تیرو حکومتونو هم کوله چې پیسې د افغانستان د ملي بودیجې لپاره مصرف شي، دا ځل هم مسجد سپتا سو اشاره ورته وکړه. څنګه اوس خو د مؤسسي هم دومره نشته که چیرته د ملي بودیجې لاره نه مصرف کیشي نو له کومې لاره به مصرفوي؟
کله چې نړیوالو همکارانو د افغانستان تر خپل مصارف شروع کړل، د افغانستان د حکومت څخه فقط 10% یا 15% خپل ټول پیسې مصرفولې. خو دا استاسو د تیرو حکومتونو په غوښتنه تر 35% پورې ورسېدل چې دمګړې 35% از موږ غوښتنه دا ده چې د دغه مرستو حد اقل تر 80% باید موږ له خوانه مصرف شي. اوس هم دغه هیوادونه مستقیما د غټو نړیوالو مؤسسو فعلا موجوده مؤسسو له طریقه او یا خپل مستقیما د سفارتونو له خوانه په ځینو پروژو باندې او په ځینو مواردو باندې اکثریت ته دغه پیسو مصرفيږي. نو د همدې لپاره موږ غوښتنه ترې نه ده چې باید که خپل مطرح کوي یا د خپل د هیواد د اولویتونو په اساس او سمه ده، اما چون دغه مرستې د افغانستان د ملت په نامه ورکول کیږي نو حداقل هغه اکثریت باید د افغانستان د حکومت له خوانه مطرح شي.
مننه مسجدي صاحب. همدر صاحب، ستاسو یو نظر به هم واخلم بیا به اوریدونکو ته مخه کړو. ستاسو په باور لکه مسجدي صاحب چې ویل چې 80% پورې د افغانستان حکومت هیله لري چې دغه مرستې په خپله هغه کې ولګوي، آیا فکر کوي چې د افغانستان په حکومت کې دا ظرفیت له اقتصادي پلوه شته چې دومره پیسې مصرف کړي؟
تقریبا په 2012 کال کې کله چې کیو کانفرنس او په هغه کې د میوچوال اکاونټبیلټي فریم ورک یا د متقابل جواب ورکولو په صفوري میکانیزم چې نړیوالو له افغانستان سره په دې توافق وشو نو تحلیل حکومت په همدې باندې تاکید کاوه چې موږ باید آن بجټ د ملي بودیجې له لارې د دې پیسو د مصرف اجازه راکړي یا بالاخره ومنې ځکه خارجانو یا نړیوالو مخکې آف بجټ ډېر پیسې استعمالولي یا د ملي بودیجې څخه د باندې دوی به په خپله هغه پروژې رسولې دې کې اکثره وخت اپلیکیشن رامنځته کېده یا دوه پروژې به یوه به دولت تطبیقوله یوه به نړیوالو تطبیقوله پیسې به په افغانستان کښې هسې ضایع شوي او داسې ځایونه به جوړ شو داسې تاسیسات به جوړ شو چې هغه ته ولسې ضرورت نه درلوده اوس طبعاً دولت باید په ځان کښې دا توانایي وویني او زه باور لرم چې یو څه توانایي به وي سل په سلو کښې دولت په دې نه توانېږي متاسفانه امنیتي ستونزو له وجې نه توانېږي د تخنیکي ظرفیت له وجې نه توانېږي هغه کپاسیټي او ظرفیت چې باید په دولت کښې تر اوسه پورې وایي متاسفانه هغه پکښې نشته یو خو فرار د مغزو بېخي همدغسې دوام لري متاسفانه له افغانستان څخه ځینې قوي کدرونه ټول ووتل څوک کاناډا ته لاړه څوک امریکې ته لاړه څوک نور هېوادونو ته لاړه او دا دولت ونه شوی ساتلی متاسفانه نو دغه یو نقص دولت چې ورته نقص دی دغه هغه ملکي اړخ دولت چې موږ تاسې وګورو هغه داسې چې زموږ تاسې تکړه خو کارپوه کدرونه یا شهیدان شو ترور شو او یا هم له هېواد څخه وتښتېدل یا لاړل دغه فرار د مغزو همدغسې جاري ده نو د اوس مهال لپاره په دولت کښې که چېرې په وطن مین ظرفیتونه موجود واوسېږي دوی که چېرې د ملي بودیجې له لارې دغه پیسې دولت ته ورکړي او دولت یې په خپله مصرف کړي او بېرته دولت پاسخو یا ځوابو واوسېږي ځواب ویونکي واوسېږي نړیوالو ته بیا کولی شو چې موږ تاسې د دې مرستو څخه هغه اغېزمنه ګټه چې لازمه ده وایي خو هغه اخیستلی شو او که چېرې دولت بیا هم کوښښ وکړي چې نړیوال هم غلط کړي او ولس هم غلط کړي نو دا پیسې به بیا هسې حفمیل شي شخصي جیبونو ته به لاړې شي او د نظام په ګټه به متاسفانه تمامې شي.
مننه همدرد صاحب له یوې خبرتیا وروسته اورېدونکو ته مخ کوو.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 100.5 څپه هم نیولای سي.
ازادي په څپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو د جنوا کانفرانس ژمنې دي چې د دې ژمنو اغېز به پر افغان سوله او ثبات څه وي او د افغانستان لپاره به یې له لویه سره ګټې څه وي. زموږ د ټیلیفون شمیرې د کورنۍ شمیرې مو د 0999235540 بل شمیره د 0922255 نړیواله شمیره مو د 00420221240501 او تاسو کولی شئ چې د سکایپ له لارې هم په دې خپرونه کې برخه واخلي. د ټیلیفون له لارې یو اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه وکړئ.
السلام علیکم ورحمت
الله. وعلیکم السلام. تاسو سلامونه وایم نن نو
ته بعد سلام وروره یو خو دا خبر وکړم مغنوی محمدی احمد د کندهار سروره چې الله دې پاک خدای دې موږ ته چې افغانان ټوله دا فقر څخه خلاص شي. دا فقر دی انډواله، دا فقر په دې مختص ولو الله دې د دې فقر خلاص شي. موږ چې خو عوام خو نه ورسېدو اکثره وینه درده نه ده، اکثره مشران دغه بوجیجه چې ده دغه وروره دغه شل بوجیجې راغلې په دا شل کاله کښې دا ګرده وروره دا ګرده وروره دا موږ ته چې وینو دغه پارتمانونه دي کسرونه دي دغه ځایونه دي او د بل عرفوی دي سره کاسې پورته کوي. نو دا بجرت مو نه وګر وروره چې دا بوجیجه د سمه مصرف شي، یا د حکومت له لارې یا د موسسو له لارې یا دغه د لارې یا زما نظر ونو بس الله دې ورحمېږي موږ سلام سوله راولي چې په ګرده په ګډه
مننه. بل اوریدونکي ته مخه کوو. ازادي په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
هلو السلام علیکم شیبا صاحب.
وعلیکم السلام.
زه سلامونه احترامات شیبا صاحب ته او ستاسو مهم ته نیکمه چې هغه یم د کاپیسا ولایت لګل کولنه خبرې کوم.
مهرباني
شیبا صاحب، دا حکومتونه چې کله مثلا پخوا مو شل شپاړس میلیارډه ډالره او اوس هم دیارلس میلیارډه ډالره اعلان شول، هغه منطقي طالبانو په لاس کښې دي که نه ډېره کنټرول طالبانو په لاس کښې دی په افغانستان کښې، یا دغه پیسې به هلته هم مصرف وي که مصرف به نه شي. دا خو د افغانستان ملت دی، د افغانستان خلک دي. زمونږ تګاو ولسوالۍ ده کښې کار نه دی شوی، نجراو کښې کار روان دی، په نورو ولسوالۍ کښې کار روان دی. حاضر چې هلته وایي جنګ دی، نو موږ باید سړکونه هم جوړ شي، پلونه هم جوړ شي، او موږ ته د برق سیستم باید راچیر شي، او دغه پیسې باید د افغانستان ملت ته ورکول شي چې د افغانستان ملت
دا مهمه پوښتنه ده. خو سوال دا ده چې آیا طالبان له دې سره موافقه کوي چې د دوی په سیمو کې کار وشي؟ د جنوا تر کانفرانس مخکې د طالبانو یو ویان په یوه ویډیو پیغام کې چې د یوټیوب لاره خبر کړي او دا خبره وکړي چې نړیوال باید د افغانستان له حکومت سره مرسته ونکړي. بل اوریدونکو ته مخه کوو ازریب سپوک پروګرام دی تاسو پلان کېست. بلې مهرباني وکړئ ازریب سپوک پروګرام دی تاسو پلان کېست. مهرباني وکړئ تاسو خپل خبره وکړئ. دا اوریدونکو لکه چې زموږ ژغ نه اوري. بل ته به مخ کړو. مهرباني
وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهربانی
چپر صاحب ادب او احترام سلامونه ومنه. نو دا مرشد خو جنازه خبرې کوم لغزنی او پن مختم دې خوي دي فایف ټول ختم چې ملت ملت په درد نه وخو ولداري بیا نن بیا نه وخو دا پام نه کوم تر طالبان سره پام کاری دا کار ته وای نه بخو وای اله مې منو چې په ستنه دا ده دا طالبان به اوربند نه وکړي او که اوربند ځکه به ونه کړي چې بیا دا اداره دوام لري بیا دوام که دې ادارې که نه دې ورکولای دا نن سکاله به ورکړي و اوربند نه وي چې صلح به راشي ته به نه شي را دا کار به نتیجه ورکړي که بیا نه کوه.
مننه مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو ازریب سپوکی پروگرام دی تاسو د ټلیفون لاره سره یاستی د سکایپ لاره هم تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. مهرباني وکړئ تاسو پلان کړئ. تاسو پلان کړئ د بل اوریدونکو ټلیفون به واخلو. دوی سره ناور ازریب سپوکی پروگرام دی تاسو را سره یاست. مهرباني وکړئ.
سلام علیکم. چې ورته سلامونه تاسو ته او سلام محترم ملمنو ته وړاندې کوم از زړه ته راخوم غوښتم د بالا مرغا په څه کوته باندې.
وعلیکم السلام. مهرباني.
د ملمنو څخه یو سوال لرم. دو سوال لرم کسي یادې.
مهرباني.
سوال مې د ملمنو څخه دا غواړم چې دا شل کال کې دوه نه پیسې رااله افغانستان کې بیا خلک تر اوسه په فقر کې ژوند کوي او نظر بنا فعال سنه خلقو تا کار پیدا سو بعد شلو کال تروس بیا هم دوی و خارجیان تا متکیز چیز مصر دا سلور کالو دا پار کومک وکی خو بیان دا سلور کال دا پار که کومک وکی دا سلور کال با هم تیر سی بیا با دوی سکی خو دوی آغا خلق آغا معلوم دار خلق دی چی پدا شل کالی که و دی خلقو تی خیانات وکر دا پاس هم آغا خیانت کاران دا ووس فعال دی پر قدرت دی بیا ما خپل خیانت دی دا ما ورکی دوی دا خلقو دا خدمات دا پار ندی دا خلقو دا دغه د قاتل او قتال او دغه د پاره دی خدمت خلکو ته نه ځای کوي. نو څلور کال بعد بیا دې ته کې
تاسو اخونزاده صاحب زما خبر اوري زما ژغ اوري
قاتل او قتال کوي او
زما ژغ اوري نو تاسو خو زما خبر نه اوري. بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادې سپوک پروګرام دی. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. جوړ خیر.
وعلیکم السلام. مننه. مهرباني.
سلام بعد سي زمونته مخارجه واسم راځي چې بس کړه. خو د سې کلر سې کړه چې افغانستان د 70 میلیارډ ډالر راغله. نو هغه هغه مې هاي په مال شو هغه او سې ونه لګې دوه لري څه کول کول دي چې دا د ګول سي له سيو دا افغاني له میلیارډ ډالر په افغانستان کې په خور او بیچاره او ګول څه دی ولګي سي.
مننه. ستاسو نظر هم واخیستل شو. اوریدونکو ته میلمنو ته مخه کوو د ازریب سپوکې د پروګرام کې د افغانستان د مالی د وزارت ویان شمروز خان مسجدي او همدارس د اقتصادي او سیاسي چارو کارپو حمدالله همدرد زموږ میلمنه دي. مسجدي صاحب د خلکو په شک او چې دا پیسې به سمي ولګول شي او په افغانستان کې البته په دې برخه کې یو دا خبر هم ده چې د خلکو شکونه په جنو مواردو کې ممکن سم هم وي ځکه چې نړیواله ټولنه هم شک کوي. تاسو د خلکو د دغه شکونو د رفقې دوله خاطر څه ویل غواړئ؟
زه خپل خلکو ته بالکل حق ورکوم. متاسفانه په تیرو شلو کلونو کې چې څومره پیسې د افغانستان سره کومک وشولې دا لا بهتره مصرفېدای شولې او په افغانستان کې د لا ښېګڼې سبب ګرځېدای شولې. خو یو شی باید موږ خلک هم پی پوه شي او مطمئنه یم چې په دې باندې پوهېږي، هغه دا دی چې هغه پیسې چې نړیوال مرسته کوونکي هیوادونه په خپله مصرفوي په هغه باندې د افغانستان حکومت هیڅ نوع کنټرول او یا صلاحیت نه لري. هغه
په خپل مصرفي او د خپل پالیسيانو سیاستونو او برنامو په اساس مصرفي. هغه پیسې چې د افغانستان د ملي بودیجې له طریق مصرف کیږي د هر افغاني پروژې واده ده. خو خبره دا ده چې افغانستان دومره پراختیايي ضرورت او اړتیا لري چې دغه پیسې د افغانستان یو 2% دغه پراختیايي ضرورت هم نشي پوره کولای. نو بنا ان هغه اساسي حت نه کیږي. اما دا بالکل خلک په سم دي چې په تیرو شلو کلونو کې دغه په سلګونو میلیارډ ډالرونه نړیوالو همکارانو افغان حکومت مشترکاً د یوې برنامه په اساس مصرف کړی وای، نن به وضعیت د اوسنی حالت څخه لا ښه و. اما دا چې نړیوالو اکثریت مرستې په خپل مصرف کړلې او دا مصرف موثر نه و، په دې کې زه بیا ټوله ملامتي د افغانستان په حکومت نه وراچوم. نو بنا ان اوس زمونږ بیا دا غوښتنه دا و د نړیوالو همکارانو څخه چې دغه مرستې د افغانستان د حکومت له طریقه مصرف شي، تر څو د افغانستان ملت ته د هرې پروژې موقعیت، ځای، موثریت د ملي بودیجې له سند له طریقه موجوده وي او خلک وکولی شي خپل حکومت مسؤل قرار ورکړي.
مننه مسجدی صاحب، همدر صاحب تاسو څه نظر لري؟ فکر کوي چې د اداري فساد له خاطر د خلکو اندیشنې تر څه حد پورې پزای دي؟
فکر کوم حق لري، ځکه مثلا یو څو په ګډه سره په تیرو شلونو کې د پیسو څخه مصرف مدیر څنګه وسوي کولای او هر ډول چې باید د مصرف کړي کوم تاسو د ټول لپاره مشر د دوه نړیوال جنگ نو ورسته نو ورته په سپیګن او هغه کابینې مترو کوم څه دی کله پیسې مرسته ولې دا څه د ټول د مصرفولو سره د مخدرو کاروبار ډیر ډیر او چې اکثر پیسو باندې په خپل اسکر باندې اکثر مصرفولي او بجټ کې د ملي بودیجې باندې مصرفولي په خپل کړه او ملي پروژو ته چې هغه پروژو کولای شي چې په تعبیر سره په حکومت کوي او د خلکو لپاره وظیفې پیدا کړي. بدبختانه باید وایم چې نړیوالو په تیرو کلونو کې افغان دولت څخه دا هوکړه نه کوله، تر څو مثلا موږ ته د برق بندونه جوړ کړي، تر څو موږ ته خپل برق فعال کړي په افغانستان کې، تر څو داسې فابریکې دلته جوړې کړي چې د افغانستان حکومت د وطن په حقوقو ودروي، د خلکو لپاره دلته په مختلفو ځایونو کې ولایتونو کې کاري زمینې برابرې کړي. یوازې پیسې اکثره پیسې خارجان مصرفولی په پروژې داسې پروژو باندې مصرفولی، لکه د ښې حکومتولۍ برخه حقوق بشر حقوق زن او داسې هوایي هوایي خبرې وي چې پیسې به بېرته دوی ته ورکړي، یعنې د اکثر حکومت به دوی نیمې به بېرته ځان سره وړلي. نو په دې شکل کې مصرفوي دا د دولت هم په ګټه نه ده، د وطن هم په ګټه نه ده، د ولس هم په ګټه نه ده. او څلور کال وروسته به بیا هم خدای مکړه داسې خوار وزار اوسېږو، ولې که د ملي بودیجې له لارې د یو اقتصادي فریمورک یا ستراتیژي له مخې څخه د افغانستان په ګټه تمام کړي، لکه دا اوس د افغانستان نیشنل پیس اینډ ډیولپمنټ فریمورک 2 یا دوهم دغه چې جوړ شوی د سولې او انکشاف کوم چوکاټ چې دولت وړاندې کړی ده نړیوالو ته، په دې کې صحیح عمل وشي او د ملي بودیجې له لارې دا پیسې مصرف شي، نو د خلکو دغه اندېښنې چې دي او په حق هم دي، دا به انشاءالله دغه ته به ځواب ویلی وشي او دولت به هم
مننه. هم تر صاحب مسجدی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دا ځل چې کوم پروګرام د افغانستان دولت لري، تر څه حد پورې به د 2020 کال په اخیره کې د خلکو دغه اندېښنې حکومت رفع کړي؟ څه پیشګویي کوئ؟
افغانستان کې اقتصادي وده د یو ډېر غټ او اساسي شرط سره تړل شوې ده چې هغه په هیواد کې سوله او امنیت دی. نو زه په پوره ډاډ باندې وایم چې که په افغانستان کې خدای وکړل او د سولې خبرې مثبتې نتیجې ته ورسېدلې او موږ یو باعزت صلح خاوندان شولو، تر 2015 کال پورې د مالیه وزارت د اقتصادي پروګرامونو په اساس باندې موږ کولای شو چې خپله ټوله عملیاتي وادي بودیجه د خپلو ملي عوایدو څخه واخلو او بیا نړیوال همکارانو نه که حتی موږ د قرض مسله هم را وړاندې کړو، بیا د ملک په خیر باندې وي او نړیوالې مرستې به لا هم ادامه پیدا کړي. خو مشکل دا دی که چرته موږ صلح ونه لرو، بیا هم هغه رقم چې د مالیه وزارت اقتصادي پروګرامونه لري هغه به د تطبیق حالات به ډېر سخت مشکلي. نو بنا ان موږ که د نړیوال نړیوالې ټولنې سره خبرې کوو، که د مرسته کوونکو هیوادونو سره مرسته کوو خبرې کوو. هغه تل غوښتنه مو همدا یوه خبره ده چې د ملي بودیجې د سند له طریقه که چېرته دوی حتی بیرون هم خپله پیسې مصرف کوي، حداقل پروژې جوړولې د مصرف ځای باید د افغانستان د حکومت سره په صلاحیت باندې وي، په مشوره باندې وي. موږ په خپل نیت او په خپل اراده باندې په دې باندې پوهیږو چې د افغانستان د خلکو لپاره دغه مرستې د څلورو کلونو لپاره ډېرې سختې اړینې دي او د دې د سرنوشت سره هیڅوک لوبې نشي کولای. بنا ان هر کال به د افغانستان حکومت پرته له کوم بهانې څخه هغه تعهدات چې کوي هغه به ترسره کوي، فساد سره به سخته مبارزه کوي او اقتصادي وضعیت به ښه کوي. خو دوه شیانو ته باید سخت متوجه اوسو، یو د سولې مسله ده او بل د کورونا مسله ده چې دا بیا د افغانستان د حکومت تر کنټرول لاندې په پوره شکل نه دي.
مسجدي صاحب، د سولې مسله مثلا په یو سیمو کې چې طالبان حاکم دي او اجازه نه ورکوي چې پرمختیایي پروژې تطبیق شي، آیا بیا د دې امکانات شته چې همدغه پیسې په یو سیمو کې یوازې ولګول شي چې امنیت تامین دي؟
نو خو مشکل اوس همدلته دی. په هغه سیمو کې چې مثلا موږ ونه کولای شو چې زموږ ملکي د پراختیایي وزارتونو همکاران ولاړ شي هلته پروژه تطبیق کړي، نو په هغه ځای کې خو واضح خبره ده چې پروژه نه تطبیقیږي او هغه پیسې چې موږ سره پاتې کیږي دا بس بیا زموږ غوښتنه ده چې حداقل په همدې زموږ په هیواد کې په هغه ځای کې مصرف شي چې هلته موږ پروژې تطبیقولی شو. زموږ ټول کوشش په دې باندې چې د نړیوالو چې کم تعهد کوي، کم 10 لک میلیارد چې تعهد کړی دی، دا به ټول
فکر نه کوي چې په کار د افغانستان حکومت له طالبانو سره خبري وکړي چې پرمختیایي پروژې چې په کوم سیمو کې دوی پلي کوي هلته دوی دې ته اجازه ورکړي؟
نو زه خو فکر کوم د افغانستان حکومت تقریبا دا یو کال روان دی خبرې کوي چې موږ باید اوربند وللو، صلح وکړو او پریږدي چې افغانستان وده وکړي، هغه خپل ظرفیت ته ورسیږي. خو بدبختانه مخالفین په دې باور باندې نه دي. د هغوی لپاره د افغانستان د ودې مسله مهمه نه ده، د هغوی د افغانستان د خلکو هغه پراختیا ورته مهمه نه ده، نو ځکه خو اجازه نه ورکوي. دا خو زموږ ملکي اداراتو په وار وار د خلکو څخه هم غوښتنه کړې، د کلي د مشرانو څخه، د نورو مخالفینو څخه، چې حداقل پراختیا موارد ته ضربه مرتوي. ولی تاسو عملا په ویډیوګانو کې ګورئ چې طالبان عمومي سړکونه ورانی، بندونه ورانی، شفخانه ورانی، مکتبونه ورانی. موږ د یو داسې دشمن سره مستعصمانه مخامخ شوی چې هیڅ په پراختیایي مواردو باندې باور نه لري.
مننه مسجدي صاحب. د سیاسي چارو کارپو شکریا بارکزی هم په خبرونه کې را سره ملګری شو. دوی ته شرغلا سویم. د خبرونه په پیل کې مې دا ژمنه کړې و چې د سیاسي اړخ هم باید یو څه وڅېړو د سولې او ثبات مسله. که چېرته دې ته راشو چې د جنوا په کانفرنس کې له کانفرنس نه وروسته د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي کوبیا وویل چې د جنوا غونډه د دې استازیتوب کوي چې په نړیوال په افغانستان کې د جمهوریت ملاتړ کوي، اغلی پارکزی فکر نه کوي چې دغه پیغام د سولې له خبرو سره چې طالبانو پښکار نه دی ویلي چې په افغانستان کې جمهوریت نظام غواړي په ټکر کې دی؟
سلامونه او نیکی هلی خدای دې چې دوستان او همکاران ټول سره خې. زه فکر کوم چې دغه واضح پیغام تر ننه پورې د هیڅ بل سیاسي مقام، دولت یا استازو له خوا څخه وړاندې شوی نه و. د دول باندې وایي چې په افغانستان کې یوازینی نظام چې کېدی شي سیاسي بین المللي حمایت ولري هغه به جمهوریت دی. البته جمهوریت څه وایم، هدف مې د اوسنۍ حکومت د جمهوریت تعریف نه دی. جمهوریت هماغه اصول چې منتخب حکومت به یې وخت به د ولس په لاس وي، انتخابات به یې، تفکیک د قوا به په هغه کې، او ټول به خلکو ته مسؤلیت لري او هغه څه چې د افغانستان د خلکو خوښه ده سیاسي چلند کې هم هغه به مخته ځي. زه فکر کوم دا یو منل شوی سیاسي تعارف په نړۍ کې نه ده، خو مګر دا یو سیاسي قوي پیغام و چې نړیوال ټولنه سربیره پر دې چې خپل د شرایطو په وړاندې کولو کې واضح ویل چې دوی جمهوریت مني، ځکه چې هلته چې د اقلیتونو حقوق راځي، د ښځو حقوق راځي، ښه حکومتداري راځي، د فساد سره مبارزه راځي، دا هغه شیان دي چې موږ په یو جمهوري نظام کې په هغه چوکاټ کې کتای شو او لیدای شو. باندې نو په واضح الفاظ وټکو باندې ویل چې د جمهوریت نه به حمایت کوي.
اخر بارځي بل او بخشه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي دا خبره هم وکړه چې یو ورځ وروسته تر کانفرنس او په کانفرنس کې هم په دې باندې ټینګار وشو چې سمدستي اوربند باید وشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم دا خبره وکړه. دغه د افغانستان د سولې خبرو ته په دې کې څه پیغام غشته دي؟
زه فکر کوم اوربند هغه اولنۍ شرط د سولې خبرو لپاره باید که چې که دواړه خواوې په سولې باندې لیواله دي او فکر کوي چې د افغانستان د سولې پروسه هغه پروسه ده چې ملي او بین المللي حمایت لري، اوربند باید یو د هغه پیشرتون نه وي یا یو له هغه شرایطو نه وي چې د هغې نه بغیر اصلا د سولې په هکله باندې فکر کیدای نه شي. او دا په دې معنا باندې ده چې د جنګ په حالت کې موږ نشو کولای چې سولې ته لاره خلاصه کړو، ځکه چې حداقل دا څو میاشتې خبرې اترې ورسوله. او دا اوربند پیام دواړه خواو ته وه، هم د افغانستان حکومت ته هم طالبانو له خوا څخه، ځکه چې دغه په اصل کې نه طالبان غواړي اوربند ته غاړه کړي او نه هم حکومت، ځکه چې حکومت وایي چې اوربند اوربند مګر په عمل ډګر کې خامخا دولت غواړي چې خپل واکمني نور هم وغځوي او خپل موجوده ظرفیت نه د طالبانو د تضعیف لپاره کار واخلي. همدارنګه چې طالبان دا کار غواړي په حملات باندې سیدا چې دی به یو اعلامیه ورکړي چې موږ په دې کې خپل نه یو، یاده حملات موږ نه دي کړی، مګر افغانستان خلک او نړیوال ټولنه او شواهد دا وړاندې کوي. تاسو واخی وکړئ د طالبانو ویب سایټونه چې څنګه چې دوی افغانستان ملي اردو وژني یا کوم ځای نړۍ خرابوي، دی په افتخار او په ځاله وایي چې دا کار دوی کړي. نو زه فکر کوم قربان یو له هغه شرایطو چې بل اخره د افغانستان د خلکو غږ نړیوال ټولنې ته ورسېدل او دوی هم چوله. او هیرم نشي د امریکا انتخابات او د بایدن ګټل د دې خبرو باعث شو چې نړیوال ټولنه خپل اصلي پیغام د سولې لپاره وړاندې کړي. د نمخ کې خو تاسو معلومه ده چې د پامپیو خبرې هم دا و چې په افغانستان کې باغ نظامي چې دوی خپل غواړي، خو موږ لپاره جمهوریت خو د دوه د تړون په ورځ باندې. او همدارنګه دوی کله هم نو ویلي چې د اوربان لپاره کمول د خشونت لپاره خبرې کړې وي، مګر نن سبا فکر کوم چې د دیموکراتانو غوښتنه
ده. دلته دا خبره ده که چېرته نړیواله ټولنه په افغانستان کې په جمهوریت ټینګار کوي او وایي چې سمدستي د اوربان شي، د سولې خبرې به په کومه خال روانې شي که چېرته طالبان اوربند اعلان نه کړي؟
چی پاسه که چی تا اوربند ونه شي، آیا موږ یو سولې ته رسیدای شو؟ د یو سولې په خبرو اترو کې به پرمختګ راشي؟ تبیده چې نه، ځکه چې اوربند اولنی قدم دی د اعتماد د جوړولو لپاره. لکه تاسو په یو وخت کې هم سوله وکړي هم جنگ وکړي، دغه فلسفه او دغه منطق په دنیا کې منل شوی نه دی. هیڅ چیرته هم نه دی چې تاسو هم جنگ ته لاړ شئ او هم د سولې مذاکرات پر سر باندې. او هیرم نه شي چې د اوسنۍ سولې مذاکرات منبع، منشا او د چا خبره وړاندیز د هغه موافقتنامې نه شوی دی چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ باندې وه.
بله،
د سولې خبرې اترې به پیل کیږي، یعنی مشروعیت د هغه ځای نه اخیستل شوی. د سولې پروسه د فکر کوم دی نه روسه به متفاوته پروسه ای. زما په اند زما په باور طالبان هغه فرصت چې دوی ته په لاس ورغلی و هغه د وخت په تېرېدو سره له لاسه ورکوي، یا ابتکار به ځي پاکستان ته چې د پاکستان د طالبانو استازی څوک دی او په هغه کې د طالبانو خبرې به ډېرې چې نن سبا د چا خبره په نخرو باندې غږېږي هغسې به نه وي، ځکه چې پاکستان بیا په سیاسي لحاظ پیژې نړیوال ټولنې سره څه رقم وغږېږي او د طالبانو دغه چانس چې دوی درلودله چې په خپل واکمني کې دومره سیاسي بین المللي حمایت نه و ترلاسه کړي هغه به له لاسه ورکړي، او یا هم به هغه شیانو شرایطو ته غاړه کېږدي چې نړیوال ټولنه دوی نه غواړي. دا سوله یو افغاني سوله نه ده، هیرم نه شي، دا د هغه غوښتنې پر اساس باندې کېږي چې امریکا طالبان نه غوښتي او طالبان منلي.
مننه.
آزادۍ په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
دا خبرونه مو د جنوا کانفرنس ژمنو ته ځانګړې کړې ده چې پر افغان سوله او د افغانستان په ثبات او پرمختګ باندې به څه تاثیر وکړي. په خبرونه کې مو د افغانستان د مالی د وزارت ویان شمروز خان مسجدي، د سیاسي اقتصادي چارو کارپو حمدالله همدرد او پورستوي کې د سیاسي چارو کتون کې او چیرون کې شکریا بارکزی په دې خبرونه کې را سره مل منشوه را بشم همدر سپت همدر سپت تاسو څه فکر کوي کچیرته د سولې دغه چانس لکه څنګه چې اغلی بارکزی اشاره ورته وکړه طالبان اوس له لاسه ورکی مثلا نړیواله ټولنه وایي چې اوربند او سمدستي اوربند او طالبان فرزن بیا هم ټینګار وکړي چې اوربند نکوي او لکه څنګه چې اغلی بارکزی ویل چې د افغانستان حکومت هم په دې برخه کې سست دی کچیرته دغه د اوربند چانس له لاسه لاړ شي د سولې خبرې به په کومه خو روان شي همدرد سے فکر کوم تاسو په ټلیفون لاسپیکر لوړ کړی دی اواز مې نکاس کوي چې نو مقصد اواز هم سم نه دی یو ځل مخ کې سم شو بیا بیرته ګډ وډ یو څه مهرباني وکړئ اډم اور کې خپل خبرت
افغانستان کې حکومت مذاکرات جنگ جاری وساتو حکومت انتشار وارد وساتو نو دلتا طالبان کچیر واقعا ہم سول تجمن ہوسی کی اور اثر یو ماضی کتو یا لیڈیرو چلی حکومت تا خطیر سی دی اروان وینی تا ارزخ تایل سی باید قربند ہو کی طالبین باید ہو کی اروان حکومت ہم باید ہو کی او دی پردیو استخبارات و مداخلی پا افغانستان کی او یادی جنگ پا غزوالو کی باید بند دی د دې لپاره باید طالب هم زمينه برابر نکړي چې دا مداخله ایران پیدا کړي او افغان حکومت هم باید زمينه برابر نکړي دا لپاره په کومه پیسې دي نو وایي چې قربان باید اعلان شي او بل اخر هیڅ مذاکرات کامیاب دي قربان نه نه چې څه فکر نه کوم چې دا د څو مذاکرات نتیجې ته ورسیږي
مننه هم تر څپ د افغان بیسیم شرکت لاری ازادي رډو ته یو شمېر سمسونه هم د پروګرام په ارتباط را رسیدلې دي عزیز زابلای له زنجیر علی کی د جنوا کانفرنس بارزه کانفرنس حکومت جمعنې چې له افغانستان نړیوالو اخیستي دا باید افغانستان حکومت په ځای کړی راس محمد ریاض له زرغون کلی لیکي فکر نه کوم چې د نړیوالو مرستې دازل شفاف ولګول شي عبید الله لیکلی دی چې د نړیوالو له افغانستان سره په خام ژمنې کړې دي خو په افغانستان کې اداري فساد موجود دی عبدالرحمن له کابل لیکلی دی د افغانستان د حکومت د فساد موضوع هر وخت تاسو یادوي خو کله مو هم د موضوع ته اشاره نه ده کړې چې په کلیو کې چې طالبان اوشر ټولوي هغه په فساد نه لګول کی شي د شای هدف دی چې هغه هم باید په عمراني کارونو باندې ولګول شي حکمت الله لیکلی دی چې باید اوربند وشي وسیخ له بالا مرغاب لیکلی دی د جنبا پیسې به شخصي جبونه ته لاړ شي او تازه خان سمسور لیکلی دی باید دغه مرستې په سم ډول مدیریت شي ربشم د مسجدي صاحب نظر به واخلم شمروز خان مسجدي څه فکر کوي چې د پښتنه مخکې هم ما په یو ډول وکړ شي کچرته له نړیوالو سره د 2020 کال په پیل کې د مرستو د راټولولو خبري وشي کوم کارونه ته د افغانستان حکومت لمړی ټوب ورکوي او اولویت ورکوي ډیر کله دا خبره یاد شوې ده چې تیر مرستې هم په ډیرو مهمو پروژو نه دی لګول شوې په ساختماني ډیر بورسیرونو کارونه لګول شوې دي او یا د سنور کارونه
د افغانستان حکومت د مرستو د لګولو لپاره د افغانستان د سولې او پراختیا ملي چوکاټ له هم سند جوړ ک چې دغه سند کې د افغانستان د حکومت اولویتونه په درې عمده برخو باندې تقسیم شوی چې هغه دولت سازی ده سوله کول دي او همدارنګه د خصوصي سکتور څخه حمایت یا د بازار جوړول دي
دغه درې غټو عنوانونو لاندې به د کلنۍ پروګرامونه جوړیږي، هغه سکتورونه چې د افغانستان د حکومت اولویت دی او د آینده اقتصادي ودې لپاره ډیر زیات مهمه دي. هغه د زیربنا سکتور دی چې په هغه کې حلقوي سړکونه، ملي لارې یا شاهراهونه دا شامل دي، د اوبو بندونه پکې شامل دي او د برق بندونه پکې شامل دي، منطقوي اتصال دی چې د ریل ګاډي دي او همدارنګه د نورو هیوادونو سره د افغانستان وصلول دي. د افغانستان د معدنو جیولوژیکی سروي او دغه معدنو څخه استفاده کول دي. دغه څلور یا پنځه موارد دي چې د دې ترڅنګ به تخنیکی مرستې لکه په حکومت کې ظرفیت سازي، د مثلا په معارف او په صحت په دوی باندې سرمایه گذاري، دغه پنځه کلونو کې به موارد خو یو شی پکې مهمه دی، اکثریت پروژې به هغه رقم پروژې تمویلېږي چې هغه برته خپل عاید ولري. هغه منطقوي سال پروژې دي، که هغه د سړکونو پروژې دي، که هغه په زراعت کې محصولات دي. ولې یو بل مهمه توجه چې د دې مرستو ترڅنګ دا ده چې د افغانستان حکومت په راتلونکو څلورو کلونو کې غټه توجه دا ده چې د خصوصي شرکتونو یا د خصوصي سکتورو د حکومت ترمنځ د مشارکت عامه پروژې، هغه پی 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 چې ورته وایي، دا باید زیات شي. خصوصي سکتور باید راشي، د افغانستان د حکومت سره یو ځای سرمایه گذاري وکړي، یو مفتخلانه سرمایه گذاري وکړي. اما د ټول مناسب بهتر ته ضرورت لري چې موږ امیدوار یاستو د صلح پر اساس سره باغ پیدا کړو.
مننه مسجدي صاحب. اغلی پارکزی، کومو موضوعاتو ته چې شاغلی مسجدي اشاره وکړه، فکر نه کوي چې دا تر ډیره له اوربن، له سولې او له دغه موضوعاتو سره تړلې موضوعات دي؟ که چېرته دا اوربن نه وي، سوله نه وي، حلقوي سړکونه به څرنګه جوړ شي، د ریل خطه به څرنګه تیری شي، او یا په معدنو به څرنګه کار کیږي؟
تاسو بهتره پوهیږئ سوله یو اوږده پروسه ده او اوربن د اولنی شرط. فکر کوم د امنیت ټینګول که چېرته همداسې څه په تړونونو کې او په سیاسي خبرو اترو کې ویل شوي چې طالبان او د افغانستان حکومت دغه مسؤلیت لري، نو دا به ښیي، زه فکر کوم دا به د پروژو هغه بنسټیز کارونو ته به روڼتیا به هم ورکړي، د کار په حکله باندې او مسؤلیت به هم ورکول کیږي. خو ما ګله افغانستان حکومت نه بل شی ده. متاسفانه همیشه دوی خپل پروژې، ځکه چې اکثر د حکومت غړي ډېر ان جی او خلک دي، په غیر دولتي مؤسساتو کې بنسټیز کارونو خبرو ته اشاره نه ده شوې. د بیلګې په ډول باندې تر اوسه پورې هم دوی ظرفیت سازي باندې ټینګار لري. خدای ته ګوره، نولس کاله کېږي په افغانستان کې د ظرفیت سازي په نوم په میلیونو ډالر راغلی تللی، او په درې څلور ورځو کانفرنس کې تاسو ظرفیت نشي جوړولی، د شته ظرفیتونو نه کار واخلی. یو دویم، د معدنو د څېړنو لپاره بیرته پیسې غوښتل شوي دي. اما پیادی کې یولس کاله چې د پارلمان بودیجه تیرېدله، زموږ د نظر لاندې په میلیونونو ډالر، پس زه غواړم ویل شم چې پس له هاو میلیونو ډالر د دغه پروژو لخوا د افغانستان د مرستو لخوا څخه په دغه لار باندې مصرف شوی. تاسو نور زیاتی دیتا مون ضرورت نه لرو چې
راشي د ظرفیت مسلې ته تاسو اشاره وکړه. او ظرفیت باندې دومره په دې تیرو کلونو کې دومره پیسې نه دي مصرف شوي، خو یو غونډه جوړه شوې ده، یو څو کسان ورته راغلي دي چې ډېر محدودې پیسې په غوي باندې مصرف شوي دي. او بل د ظرفیت په ارتباط باندې تر دې وروستیو پورې د نړیوالو چاپی رسنیو په راپورونو کې همدا خبره کیږي، چې حتی دغه اوس هم همدا خبره یاد شوې ده د جنواب کانفرنس کې، چې د پیسې د افغانستان حکومت ته ټولې د دې لپاره نه ورکوي چې هلته ظرفیتونه نشته.
بله، ځکه تاسو یادونه وکړله چې یو محدود پروژې اصلا کې زغم تاسو ته نن سبا نړیوال ټولنه، نړیوال بانک ډېر په لوړ معاش هغه خلکو ته پیسې ورکوي چې نه تجربه د مغې کار لري او نه هم مؤثریت لري، مګر معرفي شوی د حکومت لخوا نه دی. او هغه پیسې ځکه چې ویل کېږي په دولت کې ظرفیت نشته، یا خارجي متخصصین راځي په سلهاو زرو ډالرو باندې په کال کې ورته معاش، بیمه، امنیت او نور شیان ورکول کیږي، ځکه چې وایي ظرفیت نشته. دا ظرفیت نشته ځکه نشته چې هغه مسؤول کسان، با تجربه کسان په مغه برخه کې په خپل ځای باندې نه مقرریږي. دی راځي د ډاکټر نه معلم جوړي، د معلم نه د چا خبره ژورنالیست جوړي، دغه یعنی ظرفیتونه په یو ملک کې
او بخشی په همدې برخه کې استاس خبره دقیقه ده. په همدې برخه تکرار شو، مثلا په تیرو کلونو کې د افغانستان په وزارتونو کې دا ظرفیت نه و چې خپل عادي بودیجه ولګوي. یعنی خوشحالی دیتا کوي چې دومره فیصد بودیجه زیاته لګولې ده. یعنی فرزند سه ستاسو په پیاد وي په وخت کې تاسو په پارلمان کې وي چې 50% بودیجه هم نو مصرف کړی ځینې وزارتونه.
بله دا په دې خاطر نه و چې دوی ظرفیت نه درلوده. متاسفانه دا هر شی په افغانستان کې پروژه شوی ده. دوی ته هغه جوړ شوي متخصصین د چا خبره بهرني متخصصین مخصوصا د بودیجې سند به جوړوله بودیجې به ورکول کېده. حالانکه هغه وزارت د هماغه پیسو مصرف توانایي نه درلودله یا یې ضرورت نه درلوده. که تاسو په یادی په یو وزارت کې ځکه چې پارلمان او دغه ابتکار مې ما اوسمهال 50% نه لږ مصرف شوي وزیر باید استیزا شي. استیزاته چې سالبه اعتماد شي خلاص شي قصه نو ټول شي چې عادي بودیجه نشي مصرفوله. یو وزارتخانه ځکه چې هغه غوښته چې هغه پیسې مصرف کړي دوه منزله وزارتخانه لفټ یې جوړ کړه.
بله
ټول کې 2 میلیونه پاره کې مصرف شي. یعنی دا خبره اجازه راکړي.
بله
افغانستان کې درې شیان ډېر غلط دي. اول مالی وزارت هم پیسې ټولوي هم تقسیمې او متاسفانه همیشه سیاسي زدانول ستیر کلونه وای همیشه سیاسي چلان شوی. کوم وزیر د مالی چې کوم وزیر سره خو پیسې به ورکولې کوم وزیر سره چې نوخه پیسې به نه ورکولې. یو دویم هغه ځای کې چې اساسي ضرورت دی هلته د فساد د وجنه زنه وجه نبود د ظرفیت د فساد د وجنه پیسې نه دی لګول شوی. دریم علاقمندی تر ټولو ډیره د خیالي پروژو باندې او ډیر د څه خبره کوټه مدت پروژو باندې ډیره پیسې ولګول شي. لکه چې هغه کې استاد او راشه خپل معلمین وګوري ماشونه ډیره خپل کیږي خپل اسکر وګوري ماشونه ډیره خپل کیږي خپل اردو کې ویني هغه خیالي سرتیری او معلمین او دا خلک شته. ځکه چې موږ تر اوسه پورې هڅه دې ته ونه ته باندې چې دې بودیجه دا ماشات ده کنه او نور هغه اداري سایل چې باید کار واخیستل شي ونه او بل هغه زمونږ په خوانې بیوروکراسي تر نن پورې هم د افغانستان په اداراتو کې شته دی. مونږ ساده سازي د یو ادارې د کار لپاره نه دی کړی.
البته په دې برخه کې پارلمان هم مسول ده. پارلمان تر اوسه پورې چې کوم قوانین وضع کوي ډیر شانې نیمګړي پاتې دي. خو چرته راشو ستاسو د څرګندونو په ارتباط د مسجدي صاحب نظر واخلو. مسجدي صاحب د مالی وزارت په ارتباط چې اغلی بارکزی څه خبرې وکړي تاسو څه وضاحت ورکړي؟
یو شی باید منګه د خپل د ژوند اصول وګرځو. اراده ده چې کپر کلونو کلونو د حکومت غړي پاتې شو یستو دغه مسولیت برته منته راځي. منګه د مالیه په وزارت کې یو روپۍ نشو مصرفولای هیڅ بودیجه نشو جوړولای مګر هم دا چې د پارلمان لخوانه منظور شي. نو که تور دای چې مثلا د مالی وزارت یو وزیر ته پیسې ورکړي بل ته نه ورکړي دا څنګه د پارلمان لخوانه ورځي؟ دا څنګه د مشرانو له جرګې لخوانه ورځي؟ دا څنګه د افغانستان د کابینې لخوانه منځوريږي؟ مالی وزارت خو هغه پیسې مصرفوي چې کله ورته منظور شي په بودیجه کې بیا دغه په مطابق وزارتونو ته پیسې ورکړي. دا یو مثال د بودیجې مصرف تاسو درنویم کال ته ولاړ شئ ټول ټال په هیواد کې زمونږ پراستیایي بودیجه شپږ څلوېښت فیصد مصرف شوی و. خو په 2013 کال یا 2019 کال کې مونږ ټوله بودیجه 98% مصرف کړله. زه په فکر کوم د دنیا په ډیرو کمو هیوادونو کې د دوی پراستیایي بودیجه 98% مصرفېږي. حال دا چې په افغانستان کې جنگ او جګړه روانه ده. مونږ ځینې داسې حالات لرو چې هغه نه د وزارت ګناه ده نه د مامور ګناه ده. مثلا په غزنی کې مونږ پروژې د لوستلې ټول ولایت سقوط وکړه. هغه پیسې پاتې کیږي د هر وزارت کې. مثلا په هلمند کې مونږ پروژې لرو ولایت سقوط کوي یا جنگ پکې کیږي هغه ټول پیسې پاتې کیږي. یا عمومي سړک پلان شوی دی خو هغه ځای کې جنگ وشي طالبان راشي یا د املاکو مسله رامنځته شي هغه پیسې پاتې کیږي. ظرفیت الحمدلله اوس په افغانستان کې جوړ شوی خصوصا د مالی په وزارت کې نه مونږ خارجي مشاور لرو. هر سنه دا اوس د افغانستان لپاره دغه کانفرنس شي جوړ شي د دندې وزارت کارمندانو جوړ کړم که سندونه وړاندې شول دندې وزارت افغان کارمندانو جوړ کړل. ظرفیت سازي شته دی او اوس وچته شوی د دندې لپاره خو مونږ د نړیوال نه غواړو چې خپل اکثریت مطلق
بس په همدې هیله مننه شمروز خان مسجدي د مالی وزارت ویاند حمدالله همدرد د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو او د سیاسي چارو کتون کې شکریه برخې له تاسو څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
ساعت